السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د کابل د شاتوت بند رغولو تړون د هندستان په مرسته لاسلیک شو د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
هند د کابل د شاتوت پر بند 28 میلیون ډالر لګوي. د کابل په باغ داوود سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکي ووژل شول او ملګری ملتونه په تهران او پیونګ یانګ تور لګوي چې د لری واټن د توغندیو د پروژو په برخه کې تازه همکاري کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې ترغاوني چاري پرانستي. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوې ډیلي او افغان ولسمشر له کابل په کې برخه اخیستې وه اشرف غنی وویل
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لالندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. تر یوه بریده به کرهڼې ځمکې خړوبه شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هواره شي. پر دې بند هند 28 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي. نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې چې د 15 ناحیې مربوط ته د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لورې روان دي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پرې شمایین ختلی دی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لویه لاره د افغان دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تېر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوي ته په دسمبر کې ویلي وو چې له لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوي دي. ملګری ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. د دې تصویب شوې لایحې له مخې د ولسمشۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي. سږکال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابره ده. پخوا په ازبکستان کې هر 5 کال وروسته د ولسمشۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیدل. یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د ټاکنو د دې نوې نیټې د وړاندیز علت دا دی چې په دسمبر کې د ازبکستان پور حکومت د دې لپاره تل انتقاد کیږي چې د ژمي په ترڅ کې د خلکو د تودېدو لپاره د انرژي سمغم نه خوري. د پارلمان غړیو تیره میاشت د ټاکنو لپاره نوې نیټې وړاندیز وکړ. تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف به دې ټاکنو ته ځان نوماند کړي. په میانمار کې پولیس د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر تشدد کړی دی. اعتراضونه نن د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات ګواښي نو د دوی پر ضد به لاس په کار شي. نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي. په دغه هیواد کې منتخب مشر آنګ سان سو چی پوځیانو ونیوله او نظامي حکومت یې اعلان کړ. اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپارل شي. آنګ سان سو چی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوي دي بیرته خوشي شي. د راپورونو له مخې پولیس په پلازمینه ناپیتاو، یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې د مظاهره چانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړي دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي. پاوس پشارونو کې تر 15 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرسبندیز اعلان کړی دی. روسي خبر ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووډ-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولي. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې مراسمو کې وویل
آج هم کابل میں جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندوستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک د دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتار کرنیزه ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبو برابروي.
د ایران او د شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام د اړیکو د بیا پیل په تړاو هم تاسو ته راپور لرو. بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا نن د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنز د کابل د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. تمه ده چې په دغه بند باندې د هند لخوا د 200 میلیون ډالر رو لګښت وشي او په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک پاکې اوبه د کرنې لپاره اوبه او همدارنګ نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور ته غوښه. د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک شاتوت بند د هند 200 میلیون ډالر په مرستي د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونې خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता है हमेशा महत्वपूर्ण रही है اور رہے گی.
د افغانستان د خلکو اړتیاوې تل زموږ لپاره مهمې دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندوستان د دوستی په بنیاد به ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندوستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند 4000 هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستې په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران اوبه مهاریږي او په مټې د 2 میلیونو کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت یې خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یې یو وار بیا په یوه زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړوو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبیعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپله نظر ذریعہ چې بابر او د نسلونو شاعران یې مجذوب و په حقیقت واړه وو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند له سترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان
له دې مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسما شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې راپور کې واوریدل، نن د کابل د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوهان وایي پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهمه دی، ځکه د اوبو رسولو شبکه پرې فعالیږي او هم د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کې رول لوبوي. له دې ډلې کارپوهانو یو هم د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار دی، چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکتور اخلي. له ښاغلي معیار سره مې مخکې خبرې کړې دي. د شاتوت بند او همدارنګه د هندوستان لخوا د نورو مرستو شویو رغنیزو چارو په خصوص د بندونو د جوړولو په برخه کې مې پوښتنې ترې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت یې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا د چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکه په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغانستان هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثر کړی. هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډیدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به تګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادی چې انشاءالله داسې به نه کېږي او دا یوازینی خند دی چې دا بند یې لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو البته دریم غړي یا به طرف ارګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، اما فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نوی هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د جرمنی شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د برخې د دکتورا محصل او همدارنګه د کابل پانتون د پولیټکنیک د پانتون د اوبو د مدیریت استاد محمد عاصم مایارو چې د شاتوت بند او همدارنګه د هند نورو مرستو په تیره بیا د اوبو د تنظیم په برخه کې په دې اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک
کړ. راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي روان کال د ناامنۍ لکبل 102 پټ مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 164 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي. د یادې ادارې د مسولانو لقوله د دې ویجاړې لکبل مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر مالی تاوان اوخته. د اتراد معلومات پر بنسټ سکال پټوله کې 200 مخابراتي ټاورونه تر امنیتي ګواښلاندې او چې په افغانستان کې د ټولو مخابراتي ټاورونو 10% دي. اخوا طالبان بیا په دومره شمیر د انټرنونو ویجاړول نه مني. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ اغیز. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي 1399 کال کې امنیتي ستونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواښ جوړ کړی و. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمنځه وړل شوې دي. د دې ادارې ویان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 164 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
له دې جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، 23 د ام ټي ان او 140 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب له امله مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه 15
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواښ لاندې وو او د سلیر وی ساعت فعالیت مخې نیول شوی و. د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره لټول لوري غواړي چې د افغانستان د راتلونکو سلکلنې د شتمنې د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان بیا په دې شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنه خکړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نه شوې د جانبانو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو فایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړولې.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چې په 2013 زیږدیز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو تر شا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوه عمده علت لري، یو دا چې په ولایاتو او یوه لیرې پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټنونو څخه مالیه ترلاسه کړي، هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کېږي. دوهم دلیل یې دغه انټنو موجودیت په جنګي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناټو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نښه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه وینه ده، خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان یې د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس ورزو کونړته د کرونا وایروس پر مهال چې د بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان واړو، یو شمېر کسانو له دې وضعیت د فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله هم له هغو کسانو دی چې قرنطین ته د یو فرصت په سترګه کتلی. د وای تیر کال د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله خپل دکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو فارم جوړ کړ او اوسې کاروبار ډېره وده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم چې کرونا وبال اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالي زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله بای له قرنطینه یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ورباندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغانو ته یې اچوي. فلمرغانو هم د خړو پولیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وای تیر کال لرسدیو د کرونا وایرس په اړه تیر خبرونه واوریدل چې خطرناک ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 50 فلمرغان واخستې او د فارم جوړولو لومړی قدم پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر راډیو کې واوریدو نو ما خپل دکانداري لرلم، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزمه او کور کې به قرنطین هم ځای لرم. تقریبا 2 جریبه نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه. خاکه وارې نه کړله نو بیا به بل کار ته لاسته شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوي دي. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپل دانه دغه ولا ورکوو، غنم می دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف یې ډېر دی. مرض موږ خفه کوي، دغه مرض وژني او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډېری کمزوري او سم اغېزه نه کوي، نو ځکه یې د فلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهېږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډېر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول. کنه سالو نیم سوه چې پاس شل، په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه 150 دانې پاتې دي چې دام آینده نسل لپاره پرېښي دي.
احسان الله راته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا له 0 افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 کال د لری واټن ویشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري له سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوه غړي چې نوم یې نه دی څرګند شوی یادونه شوې چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په تیره دسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلي معلومات کارولي وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو د وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دوو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبیریي حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکۍ د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوه ګونې استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 3 سپتمبر کې چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم له دغه تړون سره چې ټرمپ په 2013 کال کې ترې وتلی و بیرته یوځای شي.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو ده چې نږدې اووه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د عمل یا هیلې په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه په سوونو میلیون کیلومتره لار وهلې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کېناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح کېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد د فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي.
کله چې عمل فضایی بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو، په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روان وو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و. او سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي، عمل ته لا ډېر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې 200 میلیون ډالر لګښت شوی، او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څېړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډېره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسېدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودي او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تېره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ور نږدې کېدو دي.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې د رغونې چارې پرانیستي. پر دې بند هند 268 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. نن په کابل کې د کلو پراختیا د وزارت 4 تنه ووژل شول. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وویل د 15 ناحیې مربوط د باغ داود په سیمه کې پر دغو کسانو او ناپیژانده وسلوالو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. ایران د کورونا ضد واکسین کمپاین د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په مرسته پیل کړ. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن پوهان شارکې رسنیو ته وړاندې کوي.
او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ازبکستان پر لور. د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغان لوبغاړي به په هغه تمریناتي کم کې برخه واخلي چې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته د تیارۍ په هدف جوړ شوی دی. د دې کمیټې د رسنیو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو دا تمریناتي کم 15 ورځې دوام کوي، او له دې وروسته به دوی د اولمپیک سیالیو د سهم د ګټلو لپاره د اردن په سیالیو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې په اردن کې ترسره کیږي. که افغان لوبغاړي د سهمیې د اخیستو په سیالیو کې بریا ترلاسه کړي، نو په دې سره به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون حتمي شي چې روان میلادي کال په جاپان کې جوړیږي. ښاغلی قاریزاده وایي چې په دې تمریناتي کم کې و لوبغاړي او یو روزونکی برخه اخلي. دی وایي هیله مندي شته چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. په هرات ولایت کې د جمناستیک ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د هرات د بدني روزنې امیریت سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د دوستۍ جام په نوم ترسره شوې، د 10 کلبونو 160 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دی وایي سیالیو 3 ورځې دوام وکړ او نن پای ته ورسېده. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې د آینده سازانو کلب د 9 نمرو په ترلاسه کولو لومړی، او باستان هرات لوبډلې د